ګرانو اوریدونکو السلام علیکم. اوس به ښاغلی رضی درته د یونس د مبارکې سورې 34، 38 او 39 آیتونه تلاوت کړي، چې ورپسې به یې ژباړه هم خپره شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدق الله العلي العظيم.
دلوي او مهربان خداي پنامه. هر امت ته یو استازی راغلی و، او چې څرنګه استازی ورته ورغی نو چارې ورکې په انصاف فیصله شوې او زیاته یې ورسره ونه شو. کافران وایي که رښتیا وایاست نو دا وعده یعنی قیامت به څه وخت وي؟ ای پیغمبره، ورته ووایه زه خو خپل ځان ته هم د ګټې او تاوان هیڅ واک نه لرم، خو چې څومره الله غواړي هر امت ته یو نیټه ټاکل شوې ده، او چې د مړینې وخت یې راشي نو بیا خو نه یوه شیبه وروسته کیږي او نه به یوه شیبه وړاندې شي.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. نن د چهارشنبې ورځ د 1402 هجري لمریز کال د زمري د میاشتې 4مه د 1445 هجري قمري کال د محرم الحرام د میاشتې 8مه او د 2023 میلادي کال د جولای د میاشتې 6مه نیټه ده. وګوردونکو، تاسو په دغه خپرونه کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې په ایران کې د صهیونیست رژیم پورې اړونده د درو ټولو لویې ترهګرې ډلې د عناصرو د نیول کېدا په هکله ده. بیا به یو ګرده میز درته وړاندې شي چې د عاشورا د پاڅون د هدفونو په هکله دی. په دغه ګرده میز کې د پاکستان دینی کارپو محمد رحیم دورانی او دغه راز د پاکستان مشهور دینی عالم عابد حسین شاکری ګډون لري، او په اخر کې به د محرم په هکله یو ځانګړی پروګرام درته وړاندې شي. خو اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته له لنډې دمې وروسته. وخت په ایران کې د مازیګر 4 بجې. اول د مهمو خبرونو سرټکی. د ایران قدرت د دښمنانو لپاره د تصور وړ نه دی. د ایران محصلینو د قران کریم سپکاوی په کلکه وغندل. افغانستان کې د محرم مراسم د تر سره کې دا په حال کې دي. اوس ور خبرونه صادق حسین درته وړاندې کوي. د اسلامي ایران قدرت د دښمنانو لپاره د تصور وړ نه دی. ایرنا خبری اژانس راپور کړی، د ایران د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسداران د مشر ځایناستی سردار علي پدوي ټینګار وکړ د دښمنانو لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت قدرت د تصور وړ نه دی. هغه نن ویل، تیر کال دښمنانو د ایران د اسلامي جمهوریت پر ضد یو تر ټولو ستر جنگ پلان کړ او خپلې ټولې هڅې وکړې چې د ایران د خلکو ذهنونه تر اغیز لاندې ورولي، خو نه توانېدل د ایران د خلکو او زړونه ځان ته واړوي او بیا هم ماته وخوړله. پدوی زیاته کړه، باید هڅه وشي چې تل د دښمنانو د سیسې شنډې شي او اجازه ورنکړی شي چې ستر شیطانان او د هغوی ملګري له هغه لرې چې د نویو جنګونو لپاره ورننوتلي د نتیجې ته ورسیږي. د ایران د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسداران ځواک د مشر ځایناستی علي پدوي بیا وویل، د ایران خلکو په 13 او 15 کلونو کې ثابته کړې ده چې خپل ارزښتونو ته پایبند دي. هغه ویل، د ایران دښمنانو حتی په هیواد کې یو بریالیتوب هم ترلاسه نه کړ، او د امریکا خزانې وزارت په 13 میاشتو کې اعتراف وکړ. امریکا 4 کاله کېږي چې د ایران له اسلامي انقلاب سره جنګیږي، خو موږ په ټولو پروګرامونو کې ماتې خوړلې ده. په دوی زیاته کړه، د نوي او اوسني جنګ په لومړۍ کرښه کې ستره شیطان امریکا ولاړه ده. د سلطې نظام نژادي توپیر په بل ډول اجرا کوي. زمون خبریال راپور کړی، د ایران د اسلامي جمهوریت د ملي امنیت د لوړې شورا سیکرټر علي اکبر احمدیان د بریکس د غړیو هیوادونو د غونډې په څنګ کې د جنوبي افریقا د ولسمشر مرستیال خومبورډرو وانتشوانی سره په کتنې کې ټینګار وکړ، د سلطې نظام د نژادي توپیر بل شکل د اجرا کولو په حال کې دی. بریکس ډله له برازیل، روسیې، هندوستان، چین او جنوبي افریقا جوړه ده. د ایران د ملي امنیت د شورا سیکرټر علي اکبر احمدیان د بریکس د غړیو هیوادونو او د بریکس د غړیو هیوادونو د میناوالو هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو او د سیکرټرانو په غونډه کې د ګډون لپاره جنوبي افریقا ته ورغلی دی. احمدیان په دې خبر سره چې امریکا د یو اړخیز سیاست په غوره کولو او د ظالمانه بایکټونو په لګولو سره د اپارټایډ نظام همغره ساتلی دی، له دغه خطرناک بهیر سره چې د ټولو انساني حقوق یې تر خپلو لاندې کړي دي، د مقابلې لپاره د خپلواکه هیوادونو تعامل او ملګرتیا ډیره مهمه وبلله. د ایران محصلینو د قرآن کریم سپکاوی په کلکه وغنده. زمون خبریال راپور کړی، د ایران یو شمېر محصلینو د تهران پوهنتون مخته پر غونډه دا سره د قرآن کریم د سپکاوی په غندلو سره د دغه سپکاوی له عاملانو سره د چلند غوښتنه وکړه. د قرآن کریم سپکاوی ته د دنیا د مسلمانانو د اعتراضونو په دوام کې د ایران محصلینو هم نن د تهران د پوهنتون مخته غونډه وکړه چې د مسلمانانو سپیڅلتیا د سپکاوي په حق خپل اعتراض اعلان کړي. په 13 جمعې ورځې د ډانس پاټریوټر د سرزوري خیپالی او له اسلام څخه د خلکو ویرونکي ملي ډلې غړیو په یوه ناوړه اقدام کې د ډنمارک په کوپنهاګن کې د عراق د سفارت مخته قرآن کریم وسوځاوه. په تیرې پنجشنبې ورځې هم د سویډن ایرالکیل اصله خری سلوان مومیکا د سټاکهوم د جمعه د باندې د قرآن کریم په سوځالو سره یې ځل بیا د قرآن مجید سپکاوی وکړ. د ایران د باندنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان هم د اسلامي هیوادونو له خارجه وزیرانو سره د ټلیفوني تماسونو په ټینګولو سره د اسلامي ملګرتیا موسسې د بهرنیو چارو د وزیرانو د بیړنۍ غونډې د جوړېدا غوښتنه وکړه. ایران او افغانستان په ریلي ملګرتیا او ټینګار وکړ. زمون خبر یاد راپور کړی د افغانستان په چارو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر د ځانګړي استازي او د افغانستان د اورګاډو د لارې د ادارې مشر په کتنې کې د دواړو هیوادونو د ریلي ملګرتیا او د پراختیا په حق لاباس او د نظر تبادله وشوه. مخکې د خواب هیرات د اورګاډي لاره له بیا رغونې او تجهیز وروسته د ایران او د افغانستان د چارواکو په ګډون سره پرانیستل شوې وه. د اورګاډي دغه لاره افغانستان د اروپا له اورګاډو سره وصلوي او هر کال د 1 میلیون مسافرانو او د 6 میلیونه ټنه شیانو د انتقالولو ظرفیت لري. په افغانستان کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفارت ویل په کابل کې د ایران د اسلامي جمهوریت د سیاسي نمایندګۍ د مشر او د ولسمشر د ځانګړي استازي حسن کاظمي کومي او د افغانستان د اورګاډو د ادارې د مشر بخت و رحمان شرافت ترمنځ په کتنې کې د دواړو هیوادونو د ریلي ملګرتیا او د پراختیا په حق له خبرې وشوې. په افغانستان کې د ایران د سیاسي نمایندګۍ مشر په دغه کتنې کې د افغانستان د اورګاډو د لارې د ادارې مشر ته بلنه وکړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ملګرتیا په زمینو د غور لپاره ایران ته راشي. افغانستان کې د محرم مراسم د تر سره کېدا په حال کې دي. زمون خبر یاد راپور کړی د محرم د میاشتې له ورځو سره په یو وخت د افغانستان په پلازمېنه کابل کې د حضرت قاسم ابن الحسن علیه السلام د شهادت په مناسبت ځانګړي مراسم تر سره شول. په دغو مراسمو کې چې د اهل من الاصل په نوم سره په کابل ښار کې وشول، ویناوالو د کربلا په حماسې کې د حضرت قاسم حسن مشتبه علیه السلام د شخصیت د زړورتیا او د سرشندنې په هکله خبرې وکړې. مداهانو په دغو مراسمو کې د حضرت قاسم علیه السلام د شهادت په هکله نوحې ولوستلې او په دغه غونډې کې رضاخواهانو او د حضرت قاسم علیه السلام د شهادت روضه ولوستله. په علمي حوزو باندې د څارنې د شورا اجرایي مسؤول حجت الاسلام سید حسن صالحی چې په دغه غونډې کې وینا کوله، د حضرت قاسم ابن الحسن علیه السلام شخصیت او زړورتیا د مسلمانانو ځوانانو لپاره بیلګه وګڼله. وی ویل حضرت قاسم علیه السلام له دې سره سره چې کم عمره ځوان و، خو د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د دین د ژوندي ساتلو په هدف سره یې د دین په لاره کې سرشندنه وکړه. کرزی له افغانستان سره د ایران د ملګرتیا د زیاتېدا غوښتنه وکړه. زمون خبریال راپور کړی د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د افغانستان په چارو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر له ځانګړي استازي او سفیر سره په کتنې کې د افغانستان د ځوانانو لپاره د ایران د زده کړې د ملګرتیا او په پراختیا ټینګار وکړ. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی نن په کابل کې د افغانستان په چارو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر استازي او سفیر حسن کاظمي کومي سره په کتنې کې په تیرو 4 لسیزو کې د میلیونونو افغان کډوالو د میلمستیا او دغه راز د افغانستان د زلمی او د ځوانانو لپاره د زده کړې او د روزنې د زمینې د برابرولو او د افغانستان له خلکو سره د مرستې کولو په خاطر د ایران قدرونه وکړه. کرزی په داسې حال کې د ایران د زده کړې د ملګرتیا د زیاتولو غوښتنه کړې ده چې طالبانو له شپږم ټولګي څخه د بره کلسونو نجونې او دغه را د پوهنتون محصلین د زده کړې له دوام څخه منع کړي دي. د افغانستان په شمالي لور کې یو شمېر ښوونځي بیرته رغول کېږي. نور حال په راپور کې واورئ.
راپورونه وایي چې د افغانستان په شمالي لور پنشیر ولایت کې 40 ښوونځي بیا رغول کېږي. د پنشیر ولایت د پوهنې د ریاست مشر غلامی شان حماس رسنیو ته ویلي چې دا ښوونځي به د یونیسف نړیوالې موسسې په مالي لګښت ورغول شي. ښاغلي حماس ویلي چې د یونیسف موسسې له استازي سره په دې اړه لیدنه کړې او د یادې موسسې له خوا څخه د پنشیر په مختلفو سیمو کې د ښوونځیو د بیا رغولو ژمنه شوې ده. افغانان په دې اړه خوښ دي چې د زده کړې په برخه کې ورته د ودانیو د رغولو راپورونه اوري. عنایت الله د غزنی ولایت یو تن اوسیدونکی دی او په دې اړه خپله خوښي داسې څرګندوي.
زه هم ډیر خوشحاله یم چې د افغانستان په مختلفو برخو کې د بیا رغونې چارې پیل دي او شروع دي، او خصوصا د مکتبو په برخو کې. او زه له اړوندو ارګانونو څخه مننه کوم.
محمود هم د غزنی ولایت یو تن بل اوسیدونکی دی. دی هم په دې اړه خوښ دی او له ټولو زده کوونکو څخه غواړي چې له شته فرصت څخه ګټه پورته کړي او خپلو درسونو ته په خپلو ښوونځیو کې پوره پاملرنه وکړي.
زه خوشحاله یم چې د ښوونځیو د بیا رغولو خبرونه اورم، او زه له ټولو زده کوونکو څخه غواړم چې له دې فرصتونو څخه ګټه واخلي او خپل درسونه ووایي.
باید وویل شي چې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د بیا رغونې چارې په مختلفو برخو کې روانې دي. تر دې وړاندې د یو شمېر نورو نړیوالو خیریه موسسو لخوا څخه هم د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د مختلفو بیا رغولو برخو سربیره د زده کړې په برخه کې هم یو شمېر رغنیزې پروژې پیل او یا هم بشپړې شوې دي. نعمت الله افغان، تهران رادیو، غزنی.
د جنو د زده کړو د اختلافي ستونزې پر معقول حل کار روان دی. زمون خبریال راپور کړی، په افغانستان کې د طالبانو حکومت د کورونا چارو وزارت سربراست سراج الدین حقانی ویلي دي د جنو د تړلیو ښوونځیو پوهنتونونو پرانستل کېدا ته د یوې معقولې حل لارې پر موندلو کار روان دی. د لونیوز ټلویزیون وایي هغه دا څرګندونې پرون د هرات ولایت کې له دیني عالمانو، قومي مخورو او د خصوصي سکتور له استازو سره په یوې غونډې کې کړې دي. ښاغلي حقانی د طالبانو د سترې محکمې د رئیس مولوي عبدالحکیم حقانی په مشرۍ له یوه جګپوړي دولتي پلاوي سره هراته ورغلی. د طالبانو حکومت تر اوسه هراته د خپلو دغو جګپوړو چارواکو د سفر جزئیات نه دي ورکړي، خو ښاغلي حقانی په دې وروستیو کې ځینو نورو ولایتونو ته هم سفرونه کړي وو. باختر دولتي خبري اژانس په وینا سوداګر او صنعتکارانو د طالبانو حکومت د کورونا چارو وزارت له سرپرست سره کتنې کې خپلې ستونزې وړاندیزونه شریک کړي دي. له اسرائیلو 50% شرکتونه تښتېدلي. کوتس خبري اژانس راپور ورکړی د یوې نظر سنجۍ نتیجې وایي په نیوکي ټاټوبو یعنی اسرائیلو کې څه د پاسه 50% نوي شرکتونه له نیوکي فلسطین څخه خارج ته د خپلو پانګو د انتقالولو په حال کې دي. د سهونیس رژیم د ټیکنالوژي ارګان تړوند د سټارټ اپ نیشن سنټرال په یوې نظر سنجۍ کې وویل په نیوکي فلسطین کې 80% نوي شرکتونه له دغه سیمې خارج ته د خپلو پانګو د ځینو برخو د انتقالولو کوشش کوي، ځکه چې په نیوکي ټاټوبه کې د قضایي اصلاحاتو د جنجالي لهې په تصویبې دا اندېښنه څرګندوي. خبرونه ختم شول. دا تهران دی، د ایران اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسی تبصرہ.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، اوس به وایي سیاسی تبصرہ درته وړاندې کو چې په ایران کې په صهیونیس رژیم پورې اړوند د ترټولو د لوی ترهګر ډلې د عناصرو نیول کېدل نومیږي. د ایران د اسلامي جمهوریت د استخباراتو وزارت د هیواد په څو ولایتونو کې په صهیونیس رژیم پورې اړوند د تر ټولو لوی ترهګرۍ ډلګې د غړیو د نیول کېدا خبر ورکړی دی. ټیروریزم یو تر ټولو جدي ګواښ دی چې د ایران اسلامي جمهوریت د اسلامي انقلاب له بریالیتوب وروسته ورسره مخامخ شوی دی. په 1386 هجري لمریز کال کې ړنده ټیرورونه چې د منافقینو د ترهګرۍ ډلګې لخوا ترسره شول، په ځانګړې توګه هغه ټیرورونه چې د اسرائیلو د رژیم د حکومتي ټیروریزم له لورې د ایران د اټومي ساینسپوهانو پر ضد ترسره شوي دي، او بیا د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسداران د قدس ځواک د لوی قومندان سردار شهید قاسم سلیماني د هغو ترهګریزو اقداماتو بیلګې دي چې د ایران د اسلامي جمهوریت پر خلاف ترسره شوي دي. په تیرو څلور څلوېښتو کلونو کې له 10,000 زیات ایرانیان د عامو خریزو او د حکومتي چارواکو او ساینسپوهانو په شمول ټیرور شوي دي او په شهادت رسول شوي دي. د پام وړ مسله دا ده چې د ایران پر ضد د ټیرور ټیمونه د لویدیځو هیوادونو او په ځانګړې توګه د امریکا له لورې حمایت کیږي. یو ښکاره مثال یې د منافقینو د ترهګر ډلګې په غونډو کې د امریکا د اوسنیو او د مخکنیو رسمي چارواکو او د اروپایي هیوادونو د مشرانو ګډون دی. تر دې دمه زیات داسې اسناد او راپورونه د امریکا او اروپایي هیوادونو له لورې د ایران د اسلامي جمهوریت پر ضد د ترهګرو ډلو د کارولو په هکله خپره شوي هم دي. لا یادو سندونو څخه ځینې د ایران د اسلامي جمهوریت له لورې خپرې شوي دي. په دې لړ کې د ایران د اسلامي جمهوریت د استخباراتو وزارت په یوې اعلامیه کې وویل د یوې ترهګرې ډلګغړې چې په تهران، کرمان، اصفهان، کوهکلیویا او ابووی رحمت، کردستان او مزندران ولایتونو کې د پراخو ترهګرو عملیاتو د ترسره کولو اراده درلودله، د امنیتي ځواکونو له لورې نیول شوي دي. په دغه اعلامیه کې ویل شوي دي چې د دغه ترهګرې ډلې غړي په ډنمارک او هالینډ کې د صهیونیست رژیم له جاسوسي مرکزونو سره اړیکې درلودلې او د اسرائیلو له لورې مالي او تجارتي ملاتړونه یې هم ترلاسه کول. اعلامیه زیاتوي چې د یاد عملیاتو پر مهال 340 ریموټي بمونه موندل شوي دي. له دغه راپور سره سم ټاکل شوې وه چې دغه بمونه د قدس د ځواکونو د قومندان شهید قاسم سلیماني په مزار، د خلکو په ګڼې ګوڼې ځایونو کې، پیټرول پمپونو، برېښنا کوټونو او د ګازو د فشار په مرکزونو کې وچول شي، خو د عامو خلکو د پراخو مرګ ژوبلو تر څنګ برق او ګاز هم بند شي او روزمره چارې له ستونزې سره مخامخ شي. د ایران په ګیلان ولایت کې د سپاهي پاسداران د استخباراتو او د دې ولایت د استخباراتو د ریاست له لورې په ګډ اعلامیه کې ویل شوي دي چې په دغه ولایت کې هم د بهایت د ګوند پورې اړونده د جاسوسانو ځاله کشف شوي ده او ګڼ شمېر عناصر یې نیول شوي هم دي چې په مستقیم ډول په صهیونیست رژیم کې د بیت العدل نومې له مرکز سره یې اړیکې لرلې. دغه ډله په ګیلان کې د بهایا د انحرافي باورونو د خپرولو او په انحال کې د استخباراتي معلوماتو د راغونډولو ماموریت درلود. دغه اعلامیه وایي چې د ایران پر ضد ترهګرې ډلې له سرحدونو ورخوا د غربیانو له لورې حمایت کیږي. دا چې ولې صهیونیست رژیم د ایران د اسلامي جمهوریت پر ضد د ټیرور د ډم استعمال زیات کړی دی، په دې خاطر دی چې اسرائیلي رژیم د مقاومتي ډلو په وړاندې کمزوری شوی دی او خپل مخنیوونکي ځواک یې له لاسه ورکړی دی. په دې خاطر په ځانګړې توګه له یو کال مخکې را په دې خوا ترهګرو ډلګیو او د هغوی غربي او صهیونیستي ملاتړو په ایران کې د پراخو ورنیو او مارژوبلو د اړولو لپاره هلې ځلې زیاتې کړي دي، چې البته د هغوی دغه دسیسې د ایران د اسلامي جمهوریت د استخباراتو د وزارت او د امنیتي ادارو په هوشیارتیا سره ناکامه کړای شوي دي. سره له دې کېدای شي چې په راتلونکو میاشتو کې د ترهګرو ډلګیو فعالیتونه نور هم پسې زیات شي. تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو زموږ یو ساته مزګرانه پښتو خبرونه اورئ.
تهران رادیو قدر من اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومنی ایزانو ده هنداری لتحلیل خبروانی سره یو ځل بیا ځل یاس خرابې دي سره د ملګرو ساسو درانه حضور ته حاضر سیو. عزت من اوریدونکو لکه څرنګه چې پوهیږئ د حسین عاشورا په درشل کې یو موږ هم د ایران د راډیو تلویزیون د ادارې په استازیتوب د نړۍ ټولو مسلمانانو او د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د پاکی کورنۍ مینوالو او پتیر بیا خپل ګران اوریدونکو ته د حضرت امام حسین علیه السلام او دغه د یارانو د شهادت تسلیت او تعزیت وړاندې کو. د محرم لسم ورځ هغه ورځ ده چې حضرت امام حسین علیه السلام او د هغه حضرت ملګری د کربلا په واقعه کې د یزید له لشکر سره په جنگ کې شهیدان شول. حضرت امام حسین علیه السلام په دغه ورځ د لږو خو د ایماندارو او مړونو ملګرو په ملتیا په ډیر عزت او شاندار توګه د یزید د حکومت لبیدینه او سخت زړه لرونکو لشکریان سره مقابلې ته پاڅید او کربلای د عشق په یو تل ژوندي پاتې کیدونکی پټمنۍ او آزادۍ په یو ډګر بدل کړه. حضرت امام حسین علیه السلام له مکې نه د کربلا په لور د تګ په ټوله لاره او تر شهادته پورې په ډاګه ویل: له دې حرکت نه زما مقصد د یزید د اسلام ضد د حکومت رسوا کول او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ژوندي کول او د ظلم او ستم په وړاندې درېدل دی، او د قرآن کریم له ملاتړ او د سوچه محمدي اسلام له ژوندي ساتلو پرته مې بل هیڅ هدف نسته. قدرمنو اوریدونکو، موږ به هم نن د هندارې په خپرونه کې د حسینیه شورا د اهدافو او د هغه د آثارو او سبقونو په هکله بحث وکړو. پاکستاني عالم مولانا عبدالحسین شاکری او ډاکټر محمد رحیم دورانی به زموږ د نن ورځې د بحث میلمانه وي، خو د بحث له پیلېدو مخکې یوه د مکو او بیا راګرځو ستاسو خدمت ته. مولانا صاحب، په هنداره خپرونه کې مو هرکلی کوو راځو لومړۍ پوښتنې ته. شاکر صاحب، که تاسو مهرباني وکړئ د حضرت امام حسین علیه السلام د پاڅون د اهدافو پاک لازم اورېدونکو ته وضاحت ورکړئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، وصلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین و اصحابه المنتجبین، اما بعد، قال الحسین علیه السلام: مثلی لا یبایع مثل یزید. د عاشورا شپې ورځې نږدې دي. د حضرت امام حسین علیه السلام کومه عظیمه قربانی وه؟ د دې قربانی کوم مقصد و؟ هغه مقصد خو د دین محمد صلی الله علیه و سلم حفاظت کول و، چونکې یزید ملعون خپل زمانه کې هغه ځان ته خلیفه برحق د رسول الله د هغه جانشین ځان ته ویلو، هغه د اسلام یو داسې شکل کې پیش کولو چې هغه کې حلال حرام دغو شیو پروا بنه وه، و یو کس هغه نمبر ون ظالم دی، نمبر ون بدترین کس دی. د هغه به عنوان خلیفه رسول الله ځان پیش کول او بیا د داسې کس بیعت کول که چیرې دا کار شوی، نو د دې مقصد خو به دا و چې نعوذ بالله د رسول الله صلی الله علیه ول وسلم کوم جنیشین دی که چیرې امام حسین علیه السلام د هغه بیعت کړی وی، چونکې امام حسین یو خاص اهمیت و، هغه د رسول الله لمسی و، هغه د جنتیانو سردار دی. که چیرې پیغمبرکم صلی الله علیه وسلم هغه برای دلی چې حسین مانه دی، زه د حسین نه یم، نو که چیرې حضرت امام حسین علیه السلام د یزید بیعت کړی وی، د دې نتیجه به دا وه چې خلکو ذهن کې به دا شعر تللو چېرې او یزید په شان ده که یو کس فسق وي، فجیر وي، ظلیم وي، د هغه بیعت کیدای شي، نو د دې نتیجې کې به د ظلم څغه یو بد شی دی. ظلم څغه تمام ادیان د هغه مزمت کوي. یو ظالم کس هغه سره مدد کول دا د ظلم ترویج دی. بیا به د ظلم ترویج د ظالم مدد کول دا یو ضد قدر ضد ارزش کار به امام حسین علیه السلام کړی و. امام حسین علیه السلام د هغه ظالم بیعت نه وکړلو، نه صرف خپل بیعت ونه کړلو، بلکې چې کله بیعت مطالبه ونه شوله نغه دا جملات زما ابتدا کې نقل کوغه دا ویل چې مثل لا یبایع مثل یزید، ما په شان د کس یزید په شان د کس بیعت نشي کولای.
له تاسو په مننه سره اوس پراسو ډاکټر صاحب محمد رحیم دورانی ته. دورانی صاحب، په هنداره کې درته شراغلاس وایو، ستاسو ارزونه د عاشورا له واقعې څخه څه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د تهران یو ډیرو قدرمنو اوریدونکو او چلوونکو، د ټول نه پسر کې د محرم تمیاشتې پراتک باندې تاسو ته تسلیت ویم. لکه څنګه چې تاسو پوښتنه کړې ده، د حضرت امام حسین علیه السلام د قیام او د دغې پاسون مطلب او مراد یو دا و چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر قائم کی. لکه څنګه چې هغه حضرت پخپل حدیث کې فرمایي چې انی لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا بل انما خرجت لطلب الاصلاح في امتي جدي اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنكر. یعنی زه د دې لپاره نیم راوتلې چې شر او فساد وکم، بلکې د دې لپاره راوتم چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر وکم. نه لکه څنګه چې امام حسین علیه السلام د دغه امر بالمعروف او نهی عن المنکر د پاره دومره لوی قربانی ورکړه، او یزید چې د هغه وخت خلیفہ ځان جوړ کړو او د خلکو نه بیعت اخیسته او دغه په خلاف پاسون وک او هغه چې کوم غلط لارې ته دوام ورکاو د هغه نه هغه منی کو دغه چې کوم لار وغه ناکام سره روبرو شو. او نن هم د امام حسین علیه السلام په سبب باندې دغه دین ژوندې پاتې دی او موږ ته په صحیح مانو کې را رسیدلې ده. دا د غی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نتیجه وه. د دین چې کوم مونږ لوی پیغام اخیستی شو د دې زمانه د پاره، هغه دا دی چې مونږ هم په کار دی چې کله په زمانه کې بدیان راشي او زمانہ د هغه مطلب نه چې کوم مطلب د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی په کوم لور چې غی انسانیت بوتل غواړي د هغه نه کله او غړیږي او په بدو لارو باندې روان شي، نه د ار یو انسان داسې مورید چې هغه امر بالمعروف او نهی عن المنکر وکړي. امر بالمعروف څه ته وایي؟ امر بالمعروف یعنی د خو کارونو امر وکړي او له بدو کارونو نه ځان وساتي او نور کسان هم د بدو کارونو نه منې کړي. کچره ار یو انسان په خپل ځای باندې دغه ذمہواری تر سره کړي، نه که یو کوری هغه کور به نیک مرغې ته رسي، او که یو کلی وي هغه کلی به نیک مرغې ته رسي، او که بیا یوه ټولنه وي هغه ټولنه به نیک مرغې ته رسي. که چیرې داسې نه وي، نه هغه کور هغه کلی او هغه سیمه هغه هیڅکله نیک مرغې ته او خوشحالۍ ته نشي رسېدی. لکه د دې یو ساده مثال که موږ ورکو، هغه دا دی که په کلي کې یو کس پوډری شي یا چرسي شي، نه کچره موتا مشران او دسې نیک کسان هغه د دې بدو کارون نه منې نه کو او راوې نه ګرځو، وایو چې یاره زما پسه د پلانکي زوی دی. لکه هغه یو متل لیکنه چې ستا پسه زما پسه، که دسې حالت جوړ شي نو بیا هغه ټولنه صحیح مقصد ته نه رسیږي، ځکه چې نن دا یو چرسي دی سبا به د سره زما استا اولاد هم ورو په چرسو باندې راوړي، او کله چې اور ولګي نه هغه بیا داسې نه ده چې صرف هماغه کس پې سوځي، بلکې ګیر چاپیر چې څومره کسان دي هغه هم ورسره سوځي. نو دې وجې نه زموږ ذمواري دا جوړیږي چې په کلي کې په کور کې او په ټوله سیمه کې په کار د امر بالمعروف او نهی عن المنکر جاری کړو، که هغه د حجاب مسله وي، که هغه د مانځه مسله وي، که هغه له بدو چارو نه د دروغو نه تهمت نه غیبت نه د دې شیزونو نه د منې کولو مسله یې په دې ټولو کې په کار دی. موږ د امام حسین علیه السلام هغه سیرت خپل کو، د ښو کارونو امر وکړو او له بدو نه خلق منې کو.
ایزانو دلته یې وده مه کوو او بیا راګرځو ستاسو خدمت ته. د هنداری په خپرونه کې مو په خدمت کې یو راګرځو خپل بحث ته. مولانا صاحب دا راته وایست چې دا شورا لویه پیشه موږ ته کوم پیغام او کوم درس راکوي؟
تا قیامت کت استبداد کر موجی خونی و چه من ایجاد کرد، نه پس من شاید یزید کم یزید طرف نکم ده بیعت مطالبه و نه امام حسین علیه السلام بیعت کم ده جواب منقل کو. امام حسین صرف خپل زمانه پر نه بلکه قیامت پر ده فصله و کر سکم حسینی صفات خلق وی د امام حسین علیه السلام په لیار روانی، هغه یزیدی صفات خلق او د یزید په لیار باندې روان روانو خلقو به تر قیامت پورې بیعت نه کوي. دا دوه فکرونه دی، یو یزیدی فکر دی، حسینی فکر دی. هر مشاب حسینی فکر دی، یزید یزیدی فکر مقابله ته رسی، او دی هغه به نه صرف بیعت نه کوي بلکې هغه سره به ډټ کر مقابله کوي. او بیا حضرت امام حسین علیه السلام کربلا ته رسی، نغه اشوره ورځی وای استغاثه کوي، چې مشهور او معروف استغاثه ده، فریاد حلم ناصرین یم سور نو آیدش چوبشتات زما مدد وکي. د دې استغاثه مراد هغه زمانه کې خو د اخر ټیم کې امام دا استغاثه وکړ تقریبا هغه شهادت یقیني وو. خو اصل کې د امام علیه السلام دې استغاثه نه دی فریاد نه مقصد داده، چې آیا د سې چوغ چې ما نه ورستا د سې ظالم څنګه ظلم کوي، اغه ظلم خلاف را پاتی گیر دش چوکشتا، خواغه ظلم چه شکل کی خواغه ظلم د خدای دین سره، لکه نن سبا موږ سو مختلف زو کی د خدای دین توهین کیږي، خاص کر د قران مجید حواله سره د قران مجید توهین کی کدی حواله سره وی کده خدای مسجد به حرمت کیږي، لکه مسجد اقصا کسی یا نور مختلف مملک د مسجد به حرمت کیږي. یا خاص کر د مظلوم انسانانو بیا خاص کر د مظلوم مسلمانانو بے احترامی کی گی بے حرمتی کی گی نو دی ٹیم کے د تمام مظلوم انسانانو اکٹھا کول خاص کر د مظلوم مسلمانانو اکٹھا کول د ظلمانو خلاف اغوی د ظلمانو ظلم نہ اغوی تنی جات ور کول دا د حضرت امام حسین علیہ السلام کوم استغاثہ وا دا غیت ایک سم جواب ور کول دی ولکه ما عرض وکو ابتدا کې چې امام حسین علیه السلام دا استغاثه اختم کی کوي چې ظاهرا خغز تم کې دغه شهادت یقیني شوه ده خدي استغاثه نه مراد امام حسین علیه السلام دا ده چې ای ما پیروکارو ای دی ما پیغام اوریدونکو ته چاته ما پیغام ورسیږي لکه څنګه ما حق د پاره لکه څنګه ما د مظلومانو حمایت د پاره لکه څنګه ما د خدای دین سربلندی د پاره خپل جان مان اولاد ناموس ټول قربانی ما وکړلې تاسی هم قیامت پر پکار که کل هم دو خدای دین بانده دو خدای شعیر رو بانده خواه کتاب الله ده خواه مسجد دی خواه مظلوم بگناه انسانان خاص کر مسلمانان دی لکه فلسطین کسی لکه کشمیر کسی لکه سویدن که کومه دو قرآن بی حرمتی وشوا یا نور چه تا بی حرمتی که لکه بگه پا دیجی که خیبر زل خیبر که در علی مسجد شهید شوالو تاکه هم در قرآن می حرمتی وشوالا هم پکی در مسجد شهادت وشوالو هم ورکه یو پولیس والا کاس شهید شوالو در اقو طولو ظلم سرم مقابله کول در اقی استغاثه تا زوابر کول دی خدای در متهم در امام حسین علیه السلام در اقی استغاثه تا زوابر کول توفیقات نصیب که سلام علیکم رحمت و برکاتو
لطاسو پمننی سر واس با هم راس و شاقله دورانی تا ډاکټر صاحب دورانه د شورا لوی واقعې ته په کتو سره په فردي ټولنیز او حکومتي ډګرونو کې د مسلمانانو څه دنده جوړیږي؟
جی ستاسو دا دویمه پوښتنه هم ډیره په ځای پوښتنه ده چې زمونږ څه پریزه جوړیږي او څه کولی شو چې د امام حسین علیه السلام هغې غږ ته چې هغه د شورا په ورځ باندې پورته کړی او دا غږ یې کړی و چې هل من ناصر ینصرنا آیا څوک شته دي چې زما مدد وکړي. نن مونږ هغه په سوال ته او هغه غوښتې ته ځواب ورکولی شو. په دې طریقه ځواب ورکولی شو چې چرته هم په مسلمانانو باندې سختی راشي، چرته هم مسلمانانو ته زیان رسي، چرته هم مسلمانانو ته ضرر رسي، چرته هم د مسلمانانو د مقدساتو سپکاوی کیږي، په کار دی مونږ د هغې په مقابله کې غبرګون وښایو او مونږ د هغې په مقابله کې راپاسیږو. لکه که تاسو کتلی په کراچۍ کې او په ایران کې او همدارنګ په ډیرو هیوادونو کې حتی په افریقې کې ما ولیدل چې په رسنو کې راغلی دي مسلمانانو د امام حسین علیه السلام هغه ماتمی جلوس کې قرآنونه په لاسو کې نیولی دي او د قرآن د دفاع دپاره راپاسېدلی دي. نو دا هغه آواز ته او هغه غږ ته چې د امام حسین علیه السلام د عاشورا په ورځ کوم غږ و حقی ته دا یو قسم جواب دی چې یا امام حسین علیه السلام که ته نن هم مونږ د مدد دپاره وغواړې نو مونږ حاضر یو. په دې طریقه چې نه صرف ستا ماتم ترسره کوو او نه صرف جړه کوو بلکې دا جړه او دا ماتم او دا لارویون او دا جلوسونه دا غرض لري او مقصد لري او مقصد یې د ظالم مخې ته ولاړتیا ده. مقصد یې دا دی چې د اسلامی مقدساتو دفاع وکړو، مقصد دا دی چې د مظلوم مرسته وکړو، مقصد دا دی چې په دنیا کې کم کم ځای کې هم مسلمان مظلوم دی، که هغه په فلسطین کې دی او که هغه په کشمیر کې دی او که هغه په نورو سیمو کې دی، په کار دی د هغې مظلومو مسلمانانو مرسته وکړو. دا د امام حسین علیه السلام د هغه غږ هغه ځواب دی په نن زمانه کې. ډیره مننه کوم جی.
تاسو مننه کوو چې د هنداری په خپرونه کې مو ګډون وکړ. ایزانو د تهران له راډیو پښتو مو د هنداری تحلیلي خپرونه واورېده. په دې هیله چې د استفادې وړ مو ګرځېدلې وي. تر بلې خپرونې مو په متعال خدای سپارو.
حسینی قرزنگ
او د کربلا غمیزه
قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دیر شیبه کې ز فاطمی لخپل محترم همکار
ایلیا دورانی سره
حاضر شوی و چې د حسینی غورزنګ او د کربلا غمیزه پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې د اوریدو فرصت ولرئ.
دا یوازې د امام خصوصیت ده، یو ملګری هم سر په ماتې نشو. که حبیب اتیا کلن پریزان قربان کړ، شش ماها علی اصغر هم پاتې نشو. انبیا چې په دنیا څومره راغلی، څه ملګری یې له جنګ ازغلیدلی، خو معیار د قربانۍ یې مکمل کړ، د حسین اصحاب چې نه دي تختیدلی. عزیزانو، په کربلا کې د امام حسین علیه السلام په ملګرو کې د هر عمر او هر رنگ کسان لیدل کیږي. زاړه، ځوانان، ښځې، بوډاګان، ماشومان، تور او سپین، زنې د حبیب ابن مظاهر او مسلم بن اوسجه په شان د امام مخلص او زاړه یاران دي، او زنې یې له زهیر بن قین، بجلی، عثماني مسلک دي. د وهب بن عبدالله کلبی پشان زنې هغه مسیحیان دي چې تازه مسلمان شوي، او د پتنګانو پشان د امام په وجود قربانیږي او شهیدیږي.
د رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم له رحلت وروسته اسلام همیشه د تحریف له خطر سره مخامخ و. ټولو سیاسي طاقتونو هڅه کړې چې هغه د خپلو مقصدونو په لاره کې استعمال کړي. نو مختلف اسلامونه پیدا شول، لکه د امویانو اسلام، د عباسیانو اسلام، د عثمانیانو اسلام او د صفویانو اسلام. هغوی د بې هویته اسلام غوښتونکي وو چې خلک اسارت، خواری او د ظلم منلو ته وروکاږي. خو امام حسین علیه السلام وښودله چې اسلام د حریت، ازادۍ او عدالت دین دی، او په خپل خونړۍ حماسې سره یې هغه تلپاتې کړ.
امام د رحمت د باران په شان دی چې په ټولو وریږي، او مؤمن، کافر، نیک، بد، دوست، دښمن او ټول خړوبوي، او هر څوک چې د ټوکېدو او غوړېدو استعداد لري د هغه په سیوري کې زرغونیږي او لویږي. امام حسین علیه السلام نه یوازې د خپلو ملګرو د ودې او تکامل هڅه وکړه، بلکې په مختلفو طریقو سره یې کوشش وکړ چې د یزید بن معاویه سپایان هم له هلاکت وساتي. امام حسین څو ځله له هغوی سره خبرې وکړې. امام حتی د عمر ابن سعد چې د عبیدالله بن زیاد د سپایانو کماندان و، د هدایت او نجات لپاره هم ډیره هڅه وکړه. دا نه هم پښپه امام حسین علیه السلام خپل یو صحابي عمر ابن سعد ته ولېږه چې له یو بل سره ملاقات او خبرې وکړي. امام حسین علیه السلام عمر ابن سعد ته وویل: اے د سعد زویا، افسوس دې وي پر تا، آیا غواړې له ما سره وجنګېږي؟ آیا له هغه خدایا چې جاروت هغه ته دی نه ویرېږي؟ خبر یې چې زه د چا زوی یم؟ دا خلق پریږده او لما سره یو ځای شه، ځکه چې دا کار خدای ته لا نږدې او د هغه د پام وړ دی. عمر ابن سعد د امام د خبرو په ځواب کې پل مروړه، او د امام بلنه یې چې ټوله له مینې او رحمت ډکه وه ونه منله. عمر ابن سعد د خیر او سعادت دروازه چې امام ورته پرانستې وه بنده کړه.
حضرت امام حسین علیه السلام له ټولو خلکو سره د خپلو بچیانو په شان مینه کوله، او د هغوی د هدایت لپاره یې پوره پوره هڅه کوله، او ویل به یې چې زما وجود ستاسو له وجود سره یو دی، او ستاسو بچی او کورنۍ داسې دی لکه زما بچی او کورنۍ. هغه د هدایت په لاره کې چې په غاړه یې درلودله، په ډیرو کسانو پسې ورغی چې په دوی کې یو هم زهیر بن قینه بجلی دی. زهیر د کوفه له مشرانو او یو مخور عرب شخصیت و چې د جهاد په میدان کې د میړانې او بے باکۍ آوازه ار لوري ته خبره و.
زهیر د قین بجلی زوی د خدای د رسول الله ملګرو څخه و، خو د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم له رحلت ورسته او د ماویه د پراخو تبلیغاتو په وجه خیال کاوه چې امام علی د دریم خلیفہ عثمان د وینې په بیولو کې لاس درلود. لدی عمل یې له امام علی او د هغه له بچیانو سره مینه نه خودله. کله چې امام حسین علیه السلام کوفه ته روان شو، زهیر له خپلې میرمنې سره له حجه د ستنېدو په حال کې وو. زهیر له کوفه له وتلو او مکې ته له رسیدلو وروسته د امام حسین علیه السلام د بیعت نه کولو په هکله ډېر خبرونه اورېدلي وو، خو هیڅکله یې زړه نه غوښتل چې له امام حسین سره مخامخ شي. له همدې امله د حج د دستورو له ختمولو وروسته په چټکۍ سره د کوفه په لور روان شو. زهیر حدثه وکړه چې په هیڅ منزل کې له حسین سره مخامخ نشي، خو د هغه حدثه بې نتیجې پاتې شوه. زهیر او وړوکه کاروان یې په زرود منزل کې ناچار شول چې د امام حسین د کاروان خواته پړاو واچوي.
زهیر له خپلو یو شمیر خپلوانو او ملګرو سره په ډوډۍ ناس و چې ناڅاپه د امام سفیر راښکاره شو او زهیر یې وغوښته. زهیر حیران پاتې او غلی پاتې شو. میرمنې دهلم بنت عمر هغه له حیرانۍ راوباسه او وی ویل، د خدای د رسول مسیح تاته استازی را لیږلی او ته نه ورځې؟ سبحان الله، هغه ته ورشه او خبرې واوره او بیا راځه. زهیر له ځایه پاڅېده او د امام په خدمت کې حاضر شو. کله چې راستون شو نو یو بل زهیر و. په دې چې هغه څه ویلي او څه اورېدلی و هیڅ ونه ویل، خو هر څه چې و صورت او سیرت دواړه یې بدل شوي و. زهیر امر وکړ چې خیمه یې راغونډه کړئ او د امام حسین علیه السلام د خیمو خواته یې ولګوئ. بیا یې خپلې میرمنې ته مخه کړه او وی ویل، ته آزاد یې چې له خپلې کورنۍ سره یو ځای شي، ځکه چې زه نه غواړم زما له اړخه تا ته له خې پرته بل څه ورسیږي. بیا یې خپلو ملګرو ته وویل، په تاسو کې چې هر څوک له شهادت سره مینه لري پاتې دی شي او له ما سره دې روان شي، او څوک چې نه غواړي نو تللی شي. بیا یې یوه کیسه وکړه چې په بلنجر سیمه کې مو جنگ کاوه او خدای تعالی موږ بریالي کړو. سلمان باهیلی ما ته وویل، آیا له هغه صوبې چې خدای را کړې او له لاسته راوړو ولجو خوشحاله یې؟ ومې ویل هو. وی ویل، هر کله چې دی د آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم د ځوانان سردار ولیده، هلته به د هغه په څنګ کې له جنگ او کومې ورجې چې لاسته راوړي ډیر زیات خوشحاله شي. زهیر د هغه خبرې تعبیر په دې خبره کې موندلې وو او اوس یې په خوشحالۍ سره هر څه پرې ایښی وو چې د خدای د رسول د مسیح او د اسلام دفاع وکړي.
کربلا جان تو و این کاروان میهمانداری نما از میهمان، این حسین نور دل پیغمبر است، باغبان لاله های
پرفراست. زهیر د امام له کاروان سره یو ځای شو او له هغوی سره یو ځای د حجاز او کوفه تودې ساراګانې منزل په منزل ووهلې. لا عراق ته نه و رسیدلې چې د مسلم بن عقیل او هانی بن عروه د شهادت خبر امام ته را ورسېده. امام خپل اصحاب را ټول کړل او په خپل وینا کې یې د مسلم او هانی له شهادته خبر کړل. بیا یې د هغو حالاتو په حق لا چې امویانو د اسلامي ټولنې لپاره پیدا کړی وو خبرې وکړې او وی ویل، آیا تاسو نه وینئ چې په حق عمل نه کیږي او له باطلو ډډه نه کیږي تر دې حدا چې هر مؤمن حق لري د مرګ ارمان وکړي او د خپل رب دیدار ته پر دغه شان شرایطو ترجیح ورکاندي؟ نو پوه شئ چې زه مرګ بې له سعادت بل شی نه ګڼم او له ظالمانو سره ژوند راته یوازې شرم او ذلت ښکاریږي. په دغه وخت کې زهیر پاسېده او هغه په داسې حال کې چې له ډېرو جذباتو یې غږ لړزېده امام ته مخ کړ او وی ویل: اے د خدای د رسول مسیح، مونږ ستاسو خبرې واورېدې. په خدای قسم که د دنیا ژوند همیشنی وې او مونږ پکې تلپاتې وې او ترې جدایی یوازې ستا د مرستې په سبب وې، بیا به هم له تاسو سره پاسون ته په دې دنیا کې پر پاتې کېدو ترجیح ورکړو.
البته دا وروستی ځل نه و چې زهیر هغه څه چې په زړه یې درلودل بیانول. د عاشورا په شپه د امام حسین علیه السلام او د هغه د ملګرو په وروستۍ غونډه کې یو ځل بیا پاڅېد او امام ته یې وویل: په خدای قسم غواړم چې ووژل شم، بیا ژوندی شم او بیا ووژل شوم، او زر ځله په دغه ډول ووژل شوم، او خدای په دې وسیله ستا او د رسول الله د کورنۍ د ځوانانو سرونه سلامت وساتي.
دا شورا په سحر د امام حسین علیه السلام ملګرو د هغه حضرت په امامت لمونځ ادا کړ. بیا یې د جنگ جامې واغوستلې، امام د هر یو دنده وټاکله او د کیڼ لوري د سپایانو کمانده یې حبیب ابن مظاهر او د ښي لوري یې زهیر ته ورکړه. په دغه وخت کې زهیر ابن قین بجلی د دښمن د لښکر په لور وخوځېده. په داسې حال کې چې په اسپور وو او د جنگ جامې یې په تن وې، د دښمن لښکر ته ورغې چې هغوی په خود راولي، خو هر څه یې چې واورېدل بې له کنځلو یې بل څه وانه اورېدل. هغوی نه غوښتل چې د زهیر د حق خبره واوري. په دغه وخت یو کس د امام حسین له لوري پیغام راوړ او وی ویل: اے زهیره، راستون شه. امام فرمایي چې په خپل ځان مې قسم، لکه څنګه چې د آل فرعون مؤمن خپل قوم ته نصیحت وکړ، تا هم د دغه گمراهانو په نصیحت کې خپل دنده ترسره کړه او نیغې لارې ته د هغوی په راوستلو دې ټینګار وکړ، البته که ګټه ولري.
زهیر د امام حسین د نور ملګرو پشان له دښمنانو سره په جنگ کې د امام د مکتب او عقیده سخت دفاع وکړه او د خپل محبوب او مقصود په دفاع کې یو شی به هم کوتاهی ونه کړه. د زهیر جنگ تر غرمې روان وو. امام لمانځه ته ودرېده او زهیر د سعید ابن عبدالله حنفی ترڅنګ د امام حفاظت ته ودرېده. د کوفیانو د غشو بارانونه د امام د لخکر د لمونځ کوونکي په سر په ورېدو شول. سید په یو غشي سره چې په سترګې یې لګېدلی و په مځکه پرېوته، خو زهیر همهغه شان له خوړلو غشیو سره سره په میړانه مقاومت کاوه. لمونځ چې ختم شو، زهیر بیا د جنگ میدان ته ستون شو او جانانه جنگ یې وکړ. کوفیانو اوریدل چې دا سیر جزیل وسته: زه زهیر د قین زوی، تاسو په خپل تور سره له حسین لری کوم. کله کله به یې امام ته د زیری په توګه داسې شعرونه لوستل: نن به ستا نیکه وګورو، او حسن او علی مرتضی او ذوالجناحین، یعنی هغه میړنی جعفر تیار، به هم وګورو.
دوستانو، اخیر زهیر د ډیرو سختو زخمونو او د دښمن د غشو په باران کې په ځمکه ولوېده او شهید شو. د زهیر له شهادت وروسته امام حسین علیه السلام د هغه سر ته ورغې او داسې وفرمایل: اے زهیره، خدای دې تا له خپلې مهربانۍ لرې نه کړي او ستا قاتلان دې د مسخ شوو او لعنت شوو په شان په خپل ابدي لعنت گرفتار کړي. ښکلی ګلونه ترمی ترمی د سپرلی پراته دی، د محمد د خاندان ښکلی زلمی پراته دی، چې زړه د کفر یې نارونه د تکبیر لړزیده، دا اصحاب دی د حسین لکه زمری پراته دی، لیک یې سند د تل ژوندون شو په کتاب د عالم، دا هسې مړه دی چې تر حشره هم ژوندی پراته دی، چې ابراهیم او اسماعیل به هم پر فخر کوي، نن بې کفنه هغه ښکلی میړنی پراته دی، چې هر څه هر څه یې قربان کړه په نامه د اسلام، چې هر څه هر څه یې قربان کړه په نامه د اسلام، په بې کسۍ کې دلته هغه لیونی پراته دی، چې استقلال ته ملایق یې هم حیرت وړی دی، هغه غښتلی ننګیالی هغه سړی پراته دی.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.